الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم و اوریدونکو د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغه کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکو او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دي. هغه تاسو د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنگسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسو لمخ کې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلئ. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران د پښتو خبرونې ډیرو محترم او اوریدونکو، په مازیګرانه خبرونه کې د خپل ملګری او قربا جمیل بنگش لمینه او اخلاص اډه ګډې ګډې سلامونه منه. عزیزانو، نن دا ګل یا دوشنبه ورځ د یوزرو څلور سوه لومړی هجری لمریز کال د لیندې د میاشتې ومه او د څوارلس سوه څلور څلوېښتم هجري قمري کال د جمادی الاول د میاشتې له دریمې او د 2022 میلادي کال د نومبر له اتویشتمې نیټې سره سمون خوري. زموږ په نننۍ خبرونه کې چې د قرآن عظیم الشان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سم خبرونه اوریدلی شي. په خبرونو کې نن یو راپورټ هم لرو. له دې وروسته بیا په افغانستان کې د ایرانی تاجرانو د پانګونې لپاره د طالبانو د غوښتنې په اړه درته سیاسي تبصره وړاندې کیږي چې بیا هم د تلپاتې وږمې پروګرام اوریدلی شي. له دې وروسته به ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام درته وړاندې شي چې بیا په پای کې هم د تاسو پر خپلو پیغامونو او غږیزو او پیغامونو همداراز په لیکونو مشتمل هر کله راشه پروګرام درته وړاندې کیږي. په همدې سره زموږ د یو ساته سهارنه بازګرانه خبرونه هم سرته رسی پار سټوډیو ډاٹ کام سلیش پی زموږ د انټرنیټي سایټ درکته. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. اوسم پام وکړئ د محال خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، د ایران د اسلامي شورا مشر ښاغلي قالیباف وویل چې ماکران د تجارت د زلا لپاره بې ساری فرصت دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله به ډېر ژر افغانستان ته سفر وکړي. او د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې بهر ته د تلو پلان نه لري. سم بشپړ خبرونه. خاغلی قالیباف ویلی چې ماکران د تجارت د زلا لپاره بے ساری فرصت دی. د ایران د اسلامي شورا مشر خاغلی محمد باقر قالیباف ویل چې د ماکران سواحل د بے ساری سیمه په توګه باید د ساحلي تجارت او زلا کې د پام وړ وګرځي. د ایرنا له راپور سره سم خاغلی قالیباف د سمندري ځواک د شهیدانو او د سمندري ځواک د ورځې د لمانځلو په دستورو کې د سمندري ځواک لا قماندان خاغلی شهرام ایرانی او یو شمېر نورو قماندانانو سره په کتنه کې زیاته کړه چې نن سبا د سمندر موضوع په ستراتیژیکا کتنه کې ډیر اهمیت او ارزښت پیدا کړی دی. خاغلی قالیباف د سمندر اقتصادي فرصتونو ته په اشاره سره ټینګار وکړ چې د ایران د اسلامي جمهوریت سمندري ځواک له دغو سواحلو په استفاده سره ډیر زیات فرصتونه رامنځته کولی شي. پر دې اساس ضروري ده چې د هیواد د جیوپولیټیک موقعیت ته په پام سره له ظرفیتونو پوره پوره استفاده وشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله به ډیر ژر افغانستان ته سفر وکړي. ځنو رسندیو خبر ورکړی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله میرمن حنا ربانی خر به ډیر ژر افغانستان ته سفر وکړي. افغان خبری آژانس د رسندیو لا کولا راپورټ ورکړی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله حنا ربانی خر به ډیر ژر افغانستان ته پیو رسمی سفر ورشي. کابل ته د میرمن خر د سفر هدف افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت څیړل دي. افغانستان ته د سفر کرا وخت لا نه دی ټاکل شوی. دا سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې میرمن کر تر دې مخکې د افغانستان د بهرنیو اسعارو د زیرمو د خلاصون غوښتنه کړې ده. هغې ویلي چې د افغانستان د کنګل شویو پیسو خلاصېدل د افغانستان اقتصاد ښه ساتلی شي او د بشري ناورین وضعیت هم ښه کولی شي. نړۍ باید د افغانستان پر وړاندې د امریکې په تعصبي کړنو غبرګون وښيي. د خصوصي برخې چارواکي وایي چې د امریکا له لوري د افغانستان د بهرنیو اسعارو د زیرمو بندول په افغانستان کې د بېساري بېوزلۍ د لوړېدو سبب شوی ده. دوی زیاتوي چې ټوله نړۍ باید د لویدیځو هیوادونو د متعصبو کړنو په وړاندې خپل غږ پورته کړي. افغان غږ خبري آژانس ویلي چې د افغانستان د سوداګرو او پانګوالو اتحادیې د منجمد پیسو د خلاصون په تړاو مطبوعاتي کانفرنس د طالبانو د مسؤلانو په شتون کې په کابل کې ترسره شو. د خصوصي برخې چارواکي په دې باور دي چې د امریکا لخوا د افغانستان د بهرنیو اسعارو د زیرمو بندول په هیواد کې د بېوزلۍ د کچې د لوړېدو لامل شوی ده. دوی زیاتوي چې ټوله نړۍ باید د لویدیځو هیوادونو امریکا د متعصبو کړنو پر وړاندې خپل غږ پورته کړي. د افغانستان د صنایعو او کانونو د ټولنې مشر شیرباز کمینزاده بیا ویلي چې صنعتکاران او دولت باید د افغانستان د ودانولو لپاره په ګډه کار وکړي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت سرپرست ملا خیرالله خیرخان ویلي چې د افغانستان د بهرنیو اسعارو د زیرمو د بندولو لپاره د افغانانو پر وړاندې د امریکا له جبر پرته بل دلیل نشته. دا ولول ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له بیا جوړېدو سره د امریکا له لوري د هیواد د بهرنیو اسعارو له 9 میلیارد ډالر څخه زیاتې زیرمې بندې شوي. افغان خاریانو او سوداګرو په وار وار د دې پیسو د خلاصون غوښتنه کړې ده. د ننګرهار پوهنتون له اسلامي ایران سره د ملګرتیا غوښتنه کړې ده. زمونږ خبريال راپورټ راغی چې ننګرهار پونتون مشرتابه د ایران د اسلامي جمهوریت له معتبرو پونتونو سره د ګډې ملګرتیا غوښتونکي شو. د پونتون د چارواکو په وینا د پونتونو ترمنځ ګډه همکاري به د ورونو ملتونو ترمنځ د لا نږدېوالي لامل شي. د ننګرهار پونتون رئیس ډاکټر خلیل احمد د بیسودوال په جلال آباد کې د ایران اسلامي جمهوریت له سرکنسول ښاغلي مجید صادقي دولت آبادی سره په خپل کارځي کې په ګډه ناسته کې ویل شي. د ایران اسلامي جمهوریت له معتبرو پونتونو سره د ګډې او نږدې علمي او کلتوري ملګرتیا وختون کې دی. ډاکټر بیسودوال ویل چې افغانستان څلور لسیزې تر جګړې شا په پرې خودلې او دا مهال په علمي ډګر کې د ایران اسلامي جمهوریت په څیر مسلمان ګاونډې هیواد عملی مرسته ده تر بل هر وخت زیاته اړتیا لیدل کېږي. طالبانو د تاجکستان او فرانسې د ولسمشرانو خبرو ته غبرګون څرګند کړی دی. د طالبانو د بیان مرستیال د تاجکستان او فرانسې د ولسمشرانو ترمنځ د ټلیفوني خبرو په غبرګون کې ویلي چې په افغانستان کې سوله او ثبات تامین دی او د اندیښنې وړ خبره نشته. افغان خبری آژانس بیا وایي چې د تاجکستان د ولسمشر دفتر په یوه بیانیه کې لیکلي چې د دواړو هیوادونو ولسمشرانو د افغانستان پر سیاسي، ټولنیز او اقتصادي وضعیت خبرې کړې دي. د ټلیفوني خبرو په ځواب کې طالبان بیا وایي چې په افغانستان کې سوله او ثبات تضمین دی او د اندیښنې وړ کومه خبره نشته. دا طالبانو د وایند مرسیال بلال کریم ویل چې وادونه باید د خپل اړیکو د ټینګولو او برابرولو په برخه کې خپل مسؤلیتونه ادا کړي او په خپل وار سره ګمونه پورته کړي. خو د امنیتي وضعیت په اړه چې سوله او ثبات هغه د سوله او ثبات په برخه کې دي او د هیواد ټول خوره تر بشپړه امنیت لاندې ده. په افغانستان کې په ټرافیکي پیښه کې اوه کسان مړه او ژوبل شوي دي. نور تفصیل یې د اسیف شینواری په رالیږلي دغه راپور کې.
لږ تر لږه اوه تنو ته په نورستان ولایت کې په ترافیکي پیښه کې مړه ژوبله واوښته. چارواکي وایي د پیښې په قربانیانو کې مېرمنې او ماشومان هم شامل دي. د د نورستان ولایت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان وایي، د نورستان په ختیځ برګي مټار ولسوالۍ په افسه کلي کې د یو ډاټسن موټر د چپه کېدو له امله یوه میرمن وژل شوې او درې میرمنې یو ماشوم او دوه نارینه ژوبل شوي دي.
د سړک خرابوالي له امله یو موټر چې ولسي خلک پکې سپاره و چپه شوی دی، په هغې کې یوه زنانه په هماغه ساحه کې وفات شوې ده، دوه سړي او درې زنانه او یو ماشوم چې دغه زخمیانو نږدې برګي مټار سیاسي هسپتال ته انتقال کړي و، د هغې نه وروسته بیا د زیات تداوی لپاره کونړ مرکزي روغتون ته انتقال شوی دی.
د نورستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس وویل د پیښې ټپیان لومړی د برګي مټار سیمه ییز روغتون وروسته د ښه درملنې په موخه د کونړ په مرکز اسعد آباد کې مرکزي روغتون ته لیږدول شوي دي. مولوي سمیع الحق هغه بیان وایي، دا لومړی ځل نه ده چې د نورستان ولایت په اړوند سیمو کې ترافیکي پیښې رامنځته کیږي، بلکې د نورستان ولایت سړکونه دومره خراب دي چې هره اونۍ او یا په میاشت کې دا ډول پیښې خامخا رامنځته کیږي.
دا اول ځل نه ده چې نورستان کې دغسې پیښې رامنځته کیږي، دا تقریبا د سړک خرابوالي په وجه باندې په میاشت کې خامخا یو څو پیښې دغسې موږ لرو، او چې چېرته سړکونو ته توجه زیاته وشي انشاءالله دغه مشکل به څه ناڅه راکم شي.
د نورستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس وایي، که د نورستان ولایت سړکونو ته پاملرنه زیاته شي نو لږ تر لږه به د دا ډول خواشینونکو پیښو کچه راکمه شي. په افغانستان کې د ګڼې ګوڼې ناسم ترافیکي نظام د چلوونکو نه پاملرنې د سړکونو خرابوالي او تنګوالي په دې هیواد کې د ترافیکي پیښو کچه هم لوړه کړې ده. ویل کیږي چې په افغانستان کې تر جګړو وروسته ډېری مرجوبه د ترافیکي پیښو له امله رامنځته کیږي. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
خبرونو ته دوام ورکوو. په افغانستان کې تیر کال یو سلو درې دیرش زره نورې کورنۍ هم بې ځایه شوې دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په تیر کال کې دغه وزارت یو سلو درې دیرش زره هغه کورنۍ ثبت کړي چې د طبیعي پیښو له امله له خپلو سیمو بې ځایه شوې دي، او دغه وزارت وخت په وخت له مرستندو ادارو سره په غږملتیا حل کې له بې ځایه کسانو سره مرستې کړي دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی ویلي چې په ټول افغانستان کې شاوخوا درې میلیونه بې ځایه شوي کسان شته چې دغه وزارت په هڅو سره یو سلو اووه اویا زره بیر د خپلو سیمو ته ستان شوي هم دي. د ویل چې له درې میلیونو بې ځایه شویو کورنیو څخه یو میلیون یې د کډوالو چارو وزارت لخوا له مرستندویو بنسټونو سره په غږملتیا سره مرستې ترلاسه کړي دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې بهر ته د سفر پلان نه لري. د افغانستان پخوانی ولسمشر کرزی ویلي چې له افغانستانه به بهر ته کوم سفر ونه کړي. د پخوانی ولسمشر مطبوعاتي دفتر د رسنیو دغو خبرونو په غبرګون کې چې د حامد کرزی د بهرنیو سفرونو بندیز پای ته رسیدلی او نوموړی په روانه دسمبر میاشت کې جرمني ته ورځي. ویلي چې ښاغلی کرزی بهر ته د تلو اراده نلری. مخکې رسندیو حامد کرزی ته د نږدې سرچینو په اساس ویلي و چې د طالبانو حکومت په حامد کرزی د سفر بندیز پای ته رسولی دی. بیا مخکې ځنو رسندیو حتی دا هم ویلي و چې حامد کرزی ناروغ دی او د درملنې لپاره جرمني ته روان دی. د سولې د علي شورا مشر د پخوانی رئیس عبدالله عبدالله په اړه هم رسندوی ویلی چې په سفر یې بندیز لګول شوی، خو عبدالله په ځنو د خپلې کورنۍ د غړیو د لیدو لپاره هندوستان ته تللی او بیرته کابل ته ستون شوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2024 نړیوال کپ ته لاره پیدا کړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د سریلنکا له لوبډلې سره لوبه مساوي کړه. د دې پایلې په سره نتیجه کې بیا د افغانستان ملي لوبډله وتوانېده چې په هند کې د 2024 کال نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. دا و د دې مهال خبرنه.
سیاسی تبصرہ.
په افغانستان کې د ایرانی تاجرانو د پانګونې لپاره د طالبانو غوښتنه دا زمونږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست وزیر نورالدین عزیزی د ایران هیواد له پانګوالو سره لیدنه کړې ده او په دې لیدنه کې په افغانستان کې د صنایعو او قانونو په برخو کې د پانګونې په اړه خبرې اترې هم ترسره کړې دي. ښاغلی عزیزی اسلامي ایران د افغانستان یو ښه ګاونډی او دوست هیواد یاد کړی او زیاته کړې ده چې د افغانستان اوسنی حکومت هغې کورنۍ او بهرنیو پانګوالو ته خلاصه ده. د زیاته کړې ده چې افغان حکومت هڅه کوي د پانګونې لپاره تر ټولو ښه زمینه برابره کړي. د نوموړي په وینا افغانستان ډېر قانونه او فرصتونه لري چې هر څوک په دې هیواد کې پانګونې ته لیواله وي، کولی شي په مختلفو برخو کې پانګونه وکړي. ښاغلی عزیزی د افغانستان کې د ایرانی پانګوالو له پانګونې څخه خپل ملاتړ څرګند کړ او ډاډ یې ورکړ چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت به ورسره هر اړخیزه ملګرتیا وکړي. په دغه غونډه کې ګډون کوونکو په افغانستان کې د معدنو د ویستلو او صنایعو په برخو کې د پانګونې د څرنګوالي په اړه د نظر تبادله وکړه. د افغانستان له خلکو د ایرانی ملت او دولت څلورو لسیزو ملاتړونو د میلیونونو افغانستانی کډوالو منلو او د غایوات سره د ورستی وکال بشه دوستانه مرستو زیاتول شوی چې د طالبانو موقت حکومت په ځلونو د ایران له استازو د سره د باور د وړ هیواد په توګه بیا وګوري چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د افغانستان بخپنه د امریکا په تیر شل کلن نیواک او داخلي جنگ کې لمنځه لاړې دي او دغه هیواد د خپل اقتصاد څرخې د چلولو لپاره د ایران په شمول ګاونډیانو ته بیا اړتیا لري. د طالبانو ډله چې د 2020 کال له اگست میاشتې بیا قدرت رسیدلې ده ډیره هڅه کوي چې د ایران په شمول له ګاونډیانو یو هیوادوانو سره اړیکې پراخې کړي. د طالبانو له موقته دولت سره د نړیوالې ټولنې د ملګرتیا او یو خند د ټولو قومونو او مذهبونو په مشارکت سره د پراخ بنسټا حکومت جوړول دي او چې اوس په نړیوالې ټولنې کې بیا اوس پیوي پیاوړي وختونه بدل شوې ده. د ایران اسلامي جمهوریت په افغانستان د ولکې له پیله په دغه هیواد کې ټولو قومونو او مذهبونو په ګډون د پراخ بنسټا حکومت په جوړولو ټینګار کړی دی. د دې په ترڅ کې چې لا تیر وخته تر اوسه د اسلامي ایران سیاست د افغان ولس د ګټو او گاونډي د ملاتړ په اساس ولاړ شوی دی او د افغان ولس د ملاتړ لپاره له هیڅ هڅه هم بیا ډډه نه ده کړې. په کابل کې د ایران د پانګوالو او د طالبانو د حکومت د ادابو او انرژي د پلاوی غونډه به په همدې لړکې بللی شو. دا د غونډه کې چې په کابل کې طالبانو د دولت د اوبه او انرژي د وزیر د مرستیال مجیب الرحمن عمر اخونزاده او دوه ایرانی پانګوالو شرکتونو د مسولانو په شتون سره وشوه. کابل ته د پنشیر سین د اوبو د انتقال د طرحې او د پلازمېنې د خلکو د اوبو د ستونزو په اړه سربېره د ایرانی شرکتونو استازو په تیره بیا کابل ته د پنشیر سین او د اوبو د لیږد په اړه خپل طرحه وړاندې کړې. اسلامي ایران په تیرو څلوېښتو کلونو کې همیشه د افغانستان د خلکو په څنګ کې پاتې شوی دی او تر خپل وسې بیا د دغه ظلم د مظلوم ولس د ستونزې د ختمولو هم هڅه کړې ده. د افغانستان د هرات او د ایران د خراسان رضوي ولایتونو د پلاوی په خپل منځي ګډ اقتصادي غونډه کې تر سره کې شوې ده چې تیرونه د دواړو هیوادونو ترمنځ په تجارتي چارو کې د اساتیاو د خ برابرولو لپاره تر سره شو. د تهران د همدغه سیاست په لړ کې د هرات د والی حمید الله متوکل په دغه دوه ورځنی غونډه کې خبرانو ته بیا داسې ویل دي دغه غونډه هدف د افغانستان او ایران ترمنځ د تجارتي ستونزو د ختمولو او راکړو ورکړو تبادله ده. په دغه غونډه کې په څلورو موضوعګانو یعنی ترانسپورت او هرات خواف د ریل پاټلې کرنې صنعت او تجارت او سونګو د موضوع په اړه بحث شوې ده. خراسان رضوی د صنعت او تجارت د ادارې مشر امیر رضا رجبی په دې اړه وای چې د هرات د تجارت او صنعت کوټې لا مونږه غوښتي چې د ماشين آلات او دغه ولایت د صنعت او معدن د کوټې له انجینرینګ سره مرسته وکړو. په همدې برخه کې په دې ورستیو کې د افغانستان په بلخ کې د ایران د ټریکټر جوړولو شرکت رسمي څانګه پرانستل شي. اوسنی حالت بیا په تیرو شلو کلونو کې د امریکا د نیواګرۍ د شتون د دوام او همداراز د بندیزونو خود راکې. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. او تاسو زموږ یو ساعته مازیګرنه خبرونه اورئ.
تلپات خوشبویی. د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینوالو په دې شیبو کې د تلپات خوشبوئی نوم لري. لنننی شلم مطلب سره زه فاطمی ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي. قدرمنو دوستانو، د تلپات خوشبوئی له نننی مطلب سره ستاسو په خدمت کې په بیلابیلو دینی او معرفي موضوعګانو په باب د اسلامي انقلاب د معظم لارښود د ویناو د وړاندې کولو په دغه تلپات خوشبوئی پروګرام کې د حضرت آیت الله عظما سید علی خامنهای حق وینا ته ستاسو پام راغواړو چې د حضرت امام حسین علیه السلام د لارښوونکو او الهام بخښونکو ځانګړنو په باب وړاندې کړی ده. دوی فرمایي حضرت امام حسین علیه السلام باید یوازې د عاشورا د ورځې په جنگ ونه پیژنو. دا د امام حسین علیه السلام د جهاد یو برخه ده. د هغه بزرګوار امر بالمعروف او نهی عن المنکر په هغه منا او عرفات کې د هغه بزرګوار د مختلفو مسایلو او موضوعګانو بیانول، شخصیتونو ته خطاب او د مشکلاتو بیانول د امام بزرگوار عجیبه سپارښتنی او ویناوې دي چې په کتابونو کې ثبت او لیکل شوې دي. وروسته هم بیا د کربلا په لار کې، هم په خپل د کربلا په صحنه کې، او هم د کربلا په میدان کې باید د هغه بزرگوار ځانګړنې او لارښوونې وپیژندل شي. په خپل د کربلا په واقعي کې حضرت امام حسین علیه السلام شاهد وو. هغه به تلو او خبرې او لارښوونې به یې کولې. اوس میدان جنگ لګېدلی، منتظر دی او غواړي وینه هم وبهوي. خو بیا هم امام بزرگوار له هر فرصت استفاده کوله څو لاړ شي او هغوی لارښوونه وکړي او ورسره خبرې وکړي، بلکې هڅه یې دا وه چې دوی ویښ کړي. البته ځینې ډیر د غفلت په خوب ویده دي، ځینو داسې برېښول ګواکې ویده دي، او بالاخره هم تر آخره ویش نشول. هغه کسان چې ځانونه یې ویده برېښوي د هغوی بیدارول مشکل کار دی. البته ځینې وختونه دغه کار ناممکن دی.
روت پانو ته کتنه.
د تهران رادیو د پښتو خبرونې ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومنې عزیزانو. د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ورسپانو ته د کتنې د پروګرام یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. لمعمول سره سم اول به د تهران ورسپانه را اخلو او ځینې مطالب به تاسو ته وړاندې کوو، او که وخونو د کابل او ځینې نورو بهرني ورسپانو ځینې مطالب له تاسو سره شریکو. نو تر هغه وخت تاسو له حضور رخصت اخلو او بیا راځو تاسو حضور ته.
درانو مینوالو، یو ځل بیا درته هرکلی وایو او وار له واره راځو د تهران چاپ ورځپاڼو ته. دوستانو، د تهران چاپ اطلاعات ورځپاڼې په خپله نننۍ ګڼه کې د بېلابېلو مطالبو تر څنګ لیکلي، سوریې ته د ترکیې د ځمکنیو بریدونو د مخه نیولو په اړه د امریکې او روسیې هڅې. ورځپاڼې د دې عنوان لاندې لیکلي چې د سوریې شمالي سیمو ته د ترکیې د حملو د بیا پیلېدو په اړه د دغه هیواد د وروستیو ګواښونو سره هم مهاله ځینو رسنیو د دغو حملو د مخنیوي لپاره انقرې ته د امریکې او روسیې د جلا جلا هڅو خبرونه خپره کړي دي. الانبا کویتی ورځپاڼې خبر ورکړی چې د روسیې د خارجه وزارت ویاندې ماریا زاخاروا په دې وروستیو کې د سوریې په شمالي سیمو کې د ځمکنیو عملیاتو په حکله د انکرې د ګواښونو په اړه ویلي، په سوریې او عراق کې د پوځي عملیات په سیمه کې د شخړې د لا زیاتېدو لامل شي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم ویلي و چې د سوریې او عراق په خاوره کې دننه د پوځي عملیاتو په پراختیا سره به د خپل هیواد امنیت له بهر څخه تامین کړي. همداشان د ترکیې دفاع وزیر خلوصي آکار د عدالت او پراختیا ګوند په ناڅرګندې غونډه کې ویلي، د پی کے کے د سنگرونو خلاف د ځمکنی عملیات به ډیر زر پیل شي. د اطلاعات ورسپانې بل خبر دا چې په افغانستان کې د میرمنو د حقوقو د خلاف ورزیو په حق له د بخنې نړیوالې ادارې ویلي چې په دغه هیواد کې د طالبانو لخوا د ښځو د حقوقو د چخنې کې دا بهیر په سخته روان دی. د بخنې نړیوالې ادارې په افغانستان کې د میرمنو د حقوقو د خلاف ورزی پر دوام یو ځل بیا نیوکې وکړې. دغه نړیوال اورګان د میرمنو په ضد له تاوتریخوالو سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوې خبر پاڼې کې وویل، په افغانستان کې د طالبانو قدرت ته د رسیدا له وخت راهیسې په دغه هیواد کې د میرمنو د حقوقو په دوامدار ډول خلاف ورزی شوې ده. د نومبر 15 نیټه د میرمنو خلاف تاوتریخوالي پر ضد د نړیوالې ورځې په توګه نومول شوې ده. که څه هم په لویدیځ کې د طالبانو له نظره د میرمنو د حقوقو خلاف ورزی له ختیځه هم لا زیاتې دي، البته هغه څه چې په افغانستان کې د داخلي ټولنو پام هم وروغوښته دی دا دي چې طالبان په دغه هیواد کې د میرمنو لږ تر لږه حقوق هم نه رعایتوي. پر دې اساس د افغانستان په داخل کې د میرمنو حقوقو ته توجه نه یوازې سیاسي نه ده، بلکې د افغانستان ټولنې څخه د یوې لوی پرګنې د خارجو د لومبنیو حقوقو سره اړونده یوه مهمه موضوع ده. پر دې اساس طالبانو چې په پیل کې د نجونو د زده کړو په شمول د میرمنو د حقوقو په باب د خپلو سیاستونو د بدلولو په هکله ځینې ژمنې کړې وې، نه یوازې یې ورباندې عمل نه دی کړی، بلکې د میرمنو د خارجو د حقوقو پر باب د دوی په کړچار د نیوکو لپاره لویدیځې سرچینو ته لازمه پلمه ورکوي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، دا هم د تهران چاپ کیهان ورځپاڼه ده چې په خپل نننۍ ګڼې کې ډیر بیلابیل مطالب لیکلي چې موږ د هغه څخه یو مطلب راخیستی چې لیکي، په چین کې د سختو کورونایي محدودیتونو په وجه د چین مظاهره کوونکي غوسه راپارولې ده. داغه په ادامه لیکل شوی چې د کووید 19 محدودیتونو له امله په چین کې اوس لاریونونه لویو ښارونو ته غځېدلي دي. لاریان په دغه هیواد کې د کورونا وایروس خپرېدا کابو کولو په موخه د سختو تدبیرونو پای ته رسولو غوښتنه کوي. مظاهره کوونکو د دغه هیواد د مشر شي جی پینګ واکمن کمونست ګوند پر ضد شعارونه هم ورکوي او د شي جی استعفا غواړي. پر ټولنیزو رسنیو د چین د لاریونونو خبرې شوې ویډیوګانې ښیي چې د اعتراضونو په دوهمه ورځ زرګونه کسان په واټونو کې د راټولېدو په حال کې دی او خپل غصه خلکو ته ښیي. تر ټولو ستر لاریونونه په شانګهای کې شوي چې د چین تر ټولو لوی ښار او د نړۍ مهم مالي مرکز بلل کیږي، خو په ورته وخت کې دغه مظاهرې د چین د ځینو نورو ښارونو په ګډون په ووهان کې هم پراخې شوې دي.
تهران رادیو مینوالو را بشو د کابل ورسپانو ته په سر کې مسیر ورسپانو ګورو. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې له شازده فیرې رافائلا ایوبیا سره لیدلی دي. نوموړی زیاته کړې چې د افغانستان خلک د طبیعي پیښو او نورو اقتصادي ستونزو له امله له ستونزو سره مخامخ دي. نړیواله ټولنه باید خپلو مرستو ته دوام ورکړي. هغه د ټولو مرستندویانو د امنیت تامین او اړمنو ته په شفاف ډول د مرستو د ویش ډاډ ورکړی دی. نوموړي دغه راز ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین دي. هغوی په مختلفو برخو کې په دندو بوختې دي او حکومت عملاً ټول ګډونه دی. هغه له پخوانیو چارواکو سره د اړیکو کمیشن هڅو ته په اشارې سره هم وویل چې تر اوسه 414 کسان بیرته هیواد ته راستانه شوي دي او ټول په امنه فضا کې ژوند ته دوام ورکوي. خو د افغانستان د موقته حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال دا ادعاوې په داسې حال کې کړي دي چې د رپورټونو له مخې په دغو کې یوه ادعا هم تر اوسه نه ده ثابته شوې او د ښځو د حقوقو په شمول د ټولګډونه حکومت خبرې هم تشه لاپې دي. د ملګرو ملتونو د نفوسو ادارې په تازه سروې کې چې په دې وروستیو کې خپره شوې د افغانستان نفوس شاوخوا 1.5 میلیونه اټکل شوی دی. دا اداره وایي چې د افغانستان نفوس دا مهال په کال کې 2.2% زیاتیږي. په داسې حال کې چې په نړیواله کچه په کال کې د هیواد نفوس 1% زیاتېدل منل شوی معیار ګڼل کیږي، خو د ملګرو ملتونو د نفوسو ادارې د معلوماتو له مخې د افغانستان نفوس تر دې معیاره 2 برابره چټک زیاتوالی مومي. که څه هم ملګرو ملتونو د افغانستان یوه هر اړخیزه سرشمیرنه اعلان کړې، خو دغه سروې عملاً په افغانستان کې نه ده ترسره شوې. یا د سروې تر ډیره د افغانستان په تړاو له نورو سرچینو او په تیرو 2 کلونو کې د راټولو شوو شمیرنو پر بنسټ شوې ده.
عزیزانو، دا هم د کابل اطلاعات روز ورځپاڼه ده چې نن په خپل انټرنیټي سایت کې داسې لیکي. دا یو مقاله ده چې اطلاعات روز لیکلې ده او موږ ځینې برخې تاسو ته وړاندې کوو. عنوان یې دا دی: ولی طالبان د شریع احکامو پر اجرا ټینګار کوي. د طالبانو رهبر ته په منصوب فرمان کې د دې ډلې غړیو ته امر شوی چې تر دې وروسته دي درنې سزاوي او قصاص په علني ډول ترسره کوي. د دې ډلې محتسبینو په بلخ او په ډیرو نورو ولایتونو کې موسیقي حرامه اعلان کړي او شزینه سپورت ځایونه یې تړلی دي. داسې ویل کیږي چې تر دې وروسته به د جمعې په لمونځونو کې ګډون کول هم اجباري وي. د طالبانو امنیتي مسؤلین او محتسبین د خپل مشر د فرمان په اجرا کې کوم خنډ نه ویني. په دې وروستیو کې 14 نارینه او ښځې په داسې حال کې مجازات کړل چې ویل کیږي شاوخوا 15,000 خلک یې لیدنې ته راغلي وو. په تخار، لغمان، بامیان او نورو ټولو ولایتونو کې داسې احکام صادر شوي دي او د طالبانو له وینا سره سم چې مجرمان په عامه توګه مجازات شوي. د ډیرې هغو کسانو جرم چې د نندارچیانو ترمنځ د عامه عبرت لپاره په دورو وهل شوی جرم نامشروع اړیکې له کوره تیښته او غلا خول شوی دی. طالب چارواکي هم اوس او هم پخوا د شریع حدودو اجرا کول له طالباني تفکر سره سم د ټولنې د سلامتیا او نظم د تامین لپاره مهم ګڼي او په دې لړ کې تر دې کومه ځایه وړاندیزي هڅه یې دا ده چې د خپلو پریکړو او فرمانونو لپاره عقلي علمي دلایل هم وړاندې کړي. په دې تړاو یوه خندیدونکې بیلګه د یو کس ویډیو ده چې ادعا کوي روان پو دی او وایي چې موسیقي د انسان لپاره مضره ده او د موسیقۍ په کلام کې داسې کلمې شته چې د انسان پر مغز او روان تخریبونکې اغیزې لري.
د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو ورسپانو ته د کتنې پروګرام په همدې ځای پای ته رسی. هیله ده چې د پام او استفادې وړ مو ګرځېدلې وي. نو موږ ته هم اجازه راکړئ.
د خدای په امان.
کلا
راشا
پنما د پاک سبحان چې پر موږ دې مهربان د ګلبن خیستا ګلان لکه استوري د اسمان د هر کل راشه د ګلبن خیستا ګلان او ډیرو محترم او نازنینو ملګرو په خپل درانه حضور کې زما جمیل بنگش او زما د محترم همکاري
فاطمی
لمینه او اخلاص ډک ګیډي ګډي سلامونه او نیکی هله ومنه خدای دې وکړي چې روغ جوړ د خوشاله په جامو پټ خپل پروګرام اور دو تب ناست یاست د ډیر رحیم او مهربان خدای منندیو چې یو ځل به تاسو سره د مخاطب کیدو فرصت را په برخه کړ.
ډیر قدرمن اوریدونکو د ګلبن دوستانو زما لخوا سلامونه او نیکی هیلی هم ومني. تمه ده چې آرام ژوند به ولري او د خپل ځان او ګیر چاپیر خلکو خیال به هم وساتي. قدرمنو دوستانو یو ځل بیا ستاسو په خپل پروګرام یعنی هر کله راشه کې ستاسو خوږولي کونو او غږیزو پیغامونو سره ستاسو حضور ته حاضر شیو. په غږیزو پیغامونو کې نن را سره محترم عاجی صاحب سمرګل نیک نام خیل صاحب دی چې انشاءالله تعالی به اوري. خو جمیل صاحب که ستاسو خوښه هم وي یوه لنډه شاندمه به وکړو او بیا حاضریږو د خپل قدرمنو اوریدونکو حضور ته.
بیخي مخخه ده. زال بیا ما په خپل پروګرام کې هر کلی کو مېرمن فاطمی زه خو یم چې سملاسی به پیل کو زه لیکونه ډیر زیات تر سره کنه. نو دا هم زمون ګران او محترم ملګری جمیل حسین صاحب لا مشد سپیشلی خراب مونږ سره غالبا د حمزوی صاحب یو شعر شریک کړی دی.
نو
خپل پروګرام د مولای کائنات حضرت امام علی علیه السلام په نوم سره خولي کوو او دغه ارتباط هم دی چې دا شعر هم د مولای کائنات حضرت امام علی علیه السلام په ارتباط دی. وایي چې ذکر د علی چې زما مینه ده، خرم قسم چې پاکه زما مینه ده، جبا می چلیگی پا علی علی، زکه خو د شاتو نا شیرینه ده، نشته چې اثر د ذوالفقار پکه اوغرزوا، ستا تورا زنگینه ده، وی ستا سینه کې نشته چې علی علی، زکه خو د کانی نا سنگینه ده، وی زهم درد چې زم امام حسین پسې، زکه می د جون کیسا رنگینه ده، او ذکر د علی چې زما مینه ده، خرم قسم چې پاکه زما وینه ده. او میرمن فاطمی وا بخنم غواړم، غالبا دا شعر د اسرار احمد درد صاحب دی. په دې ذکر هم په کې کړه په دې ورستی شعر کې چې وای زهم درد چې زم امام حسین پسې، زکا می د ژوند کیسا رنگینه ده،
ژبه می چلیږي په علی علی، زکا خو د شاتونه شیرینه ده. ډیر اله ډیر خ په زړه پورې شعر وو. مننه کوو د ګران قدر او ډیر محترم ورور جمیل حسین صاحب له مشهد مقدس،
ان شاء الله چې نایبو زیاره به هم ان
شاء الله تعالی. جمیل صاحب ما په لاس د قدرمن ورور زین الله حسن صاحب یو ډیر جالب او له محتوا ډک شعر دی چې مشتره لیږلې،
یو
غزل دی. وای چې میخوران خپل باطن د عرق په جامونو منځي، ساقی د حسن میخانه په شرابونو منځي، خمار نڅیږي د خیالی مطرب د خیال نغمو ته، عشاق د فکر خرابات په آهنګونو مینځي، عشق د جنون په لمبو سوځي د پتنګ وزرونه، خیرت ریا کوي ګناه خپل په لمونځونو مینځي، عقل پردی شو عشق د زړه حرم کې ځان مسکون کړ، عشق د وجود بتخانه واړه په ذکرونو مینځي، زړه ته بڼو جبهې نیولې د تمکین په مدار، د بڼو غشی سینه په هر پرهرونو مینځي، په ناز مسکا کوي نخرې او اداګانې کوي، د زړه زخمونه د سرو شونډو په سرونو مینځي، د خرابات مستان چې مست دي د مستۍ تر حده، د مست وجود گریوان د عشق په انوارونو مینځي، حسان راقب دی لیوانی ندی، عزلت چکوی په عزلت کې تور شپې په خلوتونو مینځي،
ډیر علی عقل پردیشو عشق د زړه حرم کې ځان مسکون کړ، عشق د وجود بوتخانه واړه په ذکرونو مینځي، ډیر اعلی له محتوا ډک شعر. مینون فاطمی ډیر ډیر مننه کوو د ګران قدردان د حسان صاحب، ان شاء الله چې بیا به هم سره خپل د عملګرتیا د پخوا په څیر جاری ساتي
ان شاء الله تعالی. ان شاء الله تعالی.
خان او مینون فاطمی، اوس څه مخه نه چې د حاجی صاحب نیک نام خیل د غږیز پیغام او چې سره ته وای
پیخي اورو.
السلام علیکم د تهران راډیو کارکونکو مسولینو ټولو ته سلامونه وایم، بیا اوریدونکو ته ملګرو ته سلامونه وایو. ډیر زیات ملګری به د موږ وینو که ټول یادوو خو ډیر وخت به ونیسي، خو جمله سلامونه ټولو ملګرو ته وایو. نو باید چې دغه د تهران راډیو پروګرامونه ډیر کم شوي دي، باید مطلبي شیان ورته راولېږو او تر ادو مخ روانه کو د پروګرام. نو د شی اولاند غوندې شعر یاد شو، وای تا ته یوه و ما ته بله کوي، اشاره بل ته سودا خپله کوي، تا ته یوه و ما ته بله کوي، اشاره بل ته سودا خپله کوي، او څوک یې غلط کړي بده پېښه راوړي، څوک یې غلط کړي بده پېښه راوړي، ګیله وښیار بیا له پاګله کوي، او ټول کاهنات روزي خدای ورکوي، ټول کاهنات روزي خدای ورکوي، دا تور بورا ګیله له ګله کوي، او څوک پرمو او څوک په جنګ کې لوی شو، عمر خو تیر شو تعلیم کله کوي، دنیا تعلیم په تجارت اخته ده، خړ پښتون ګټه له مرچله کوي او ټول ولس جنگ په نیټ او ټی وی ګوري. سمر نږدې سایل ټله کوي. وسلام.
د خپل ډیر قدرمن او محترم ورور حاجی صاحب نیکنام خیل مننه کوو او مبارکي مو ورته وایو.
مبارکي به ورته وایو، خو ایبا به یادونه کوو مخکې په پروګرام کې مونږ ذکر کړی وو چې اوس لږ څه داسې انټرنیټ مشکلات شته، نو دې وجه نه ډېر ارتباط نه خو همیشه مونږ زړه کې وي. دا ګوره دویم پیغام د مو نیکنام خیل صاحب خپور کړو. امید لرم چې اوس به کم از کم دا ګیله ختم شي وي. څنګه ځکه نه دې پیغام کې مغو ذکر کړی و، نو دا تاسو خپل پروګرام دی او همیشه دا تاسو خپل پروګرام و. انشاءالله چې تاسو مونږ سره ملګرتیا کوي او دا به داسې جاری وي او دا سلسله به روانه وي. بالکل خانم فاطمی، تاسو اشاره وکړه عبدالوهاب غیرت صاحب بیا مونږ خبر کړی و، هغه وایي چې زمونږ ستاسو د هرکل راشه ګلبانډه خوږ دروند او د ډیر وخت زوړ ملګری حاجی سمر صاحب وي بچی ته خوشحالی هم درلوده چې یو ځوان زلمی بچی د عربستان هیواد له زندان یا بند څخه وی آزاد شوی، نو په خوښي پسې بیا وی خوښي شولې د نورو خوښیو په هیله هیوادوال دی تل خوشاله وي. نو غیرت صاحب مونږ هم خپل همکاران لخوا حاجی صاحب ته ډېر ډېر مبارکي ورکو او تاسو نه ډېر ډېر مننه کوو چې تاسو مونږ سره دا خوشحالي خبر شریک کړی وو.
جمیل صاحب که ستاسو خوښه وي یو دمه به وکړو او یو موسیقي به واورو بیا بیرته راځو خپل پروګرام
ته.
بیا هر کله کو د خپل قدرمنو اوریدونکو، دا زما په لاس کې د قدردان ورور د سوات له مټه سیمې قلندر شاه ارمانی د تیران رادیو او قدرمنو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوي او بیا وایي چې د خاطر پریدی یو شایسته شعر د خبرېدو په هیله تاسو ته دراسته.
نو موږ هم ورته د ټولو په نمائندګۍ و علیکم السلام وایو او هر کله راشه ورته وایو ودانوسی. خامرمن فاطمی شعر
دا شعر دی دی چې دا ستا په سترګو کې به څه پاتې شي، دا ستا په سترګو کې به څه پاتې شي، رقیب یار کې می په خوله پاتې شي، یو ځلې نیخ په دې لار تیر شه آشنا چې د کاژه واژه کاته پاتې شي. پردی مزدور سهار وختي پاسیږي، د شوګیرو مین اوده پاتې شي، افسوس چې ستا په خیال به څه ښکارمه، دغه ارمان به می په زړه پاتې شي. وستا یتل د یار ترخه خاطره چې په کتاب کې د خواجه پاتې
شي. ډېر مننه. پردی مزدور سهر وختي پاتېږي، د شوګیرو مین اوده پاتې شي. ډېر مننه ودانوسه کلندر شاه اورورا، خوشاله دی غړو لا پاک پروردګارا.
ان شاء الله تعالی چې همیشه زموږ سره دغه سي اړیکی ټینګوي،
ان شاء الله چې جاری بساتي. نو مېرمن فاطمی لاس کې د یو داسې ټوکا ګورو
ما که تاسو خوخه وي خپل قدرمنو ته بول
ولا خوشالي خبرې مې
دنه خوګنه. وای دا د بلوچستان سیراب کاکړ یو ټوکا را لېږلې ده. وای چې یو چرسی په ملي بس کې ډریور ته په غوا کې یو څه ویل. ناستو خلکو له ډریور وپوښتل چې چرسی څه وایي. ډریور په ځواب کې وویل چې دا د عقل دښمن وایي چې موټر ټکر کړه چې یو څه لږ به وخاندو.
نو بس څه نوره توقع بیا څه ونه کېږي که نه. نو ډېره ډېره مننه کوو د ګران او قدردان ورور چې موږ سره دا
صاحب
ټوکا شرګه کړی وا خوشاله او آباد دی اوسی کاکړ صاحب. نو مرون فاطمی څنګه خو خدا چې لاړ شو پاره چنار په لور او د شنګک کلی محمد ظفر توري صاحب د ملنګ جان یو شیر وای چې ملنګ شم زه چې راخلم کچکول او ستا ملنګ شم نو هغه ساعت بتیر تر نام و ننگ شم نام و ننگ بدیوی حقا زیرنا پاتی پا کم زی که چی زستا پا تومت رنگ شم, رنگ شم. اوی پروه نشتا که دنیا را پوری خاندی ماشوم نیم چه نور وخاندی زتنگ شم اوی ستا پا عشقی که ستی شما پا اور که فخر کاندم که زیاد لکا پا تنگ شم ما چه ازم ستا دا سپین رخسار دکڑه ما چې ازم ستاد سپین رخسار دې کړه وا بنده وړم که په وینو کې رنگ رنگ شم وای پتا شات لل د میړنیو بدنامی ده په شات لل د میړنیو بدنامی ده اوس په ز ملنګ جان سرنګا پڅنګ شم زه چې واخلم کچکول او ستا ملنګ شم نو هغه سات به تیر تر نامو ننګ شم.
ډیر ډیر مننه د ګران ورور محمد ظفر توري صاحب چې دومره ښکلې او ښه انتخاب شعر موشته استولې ده. جمیل صاحب ول وخت نشته موشته وایي چې موږ باید د قدرمنو اوریدونکو له حضوره مرخه شو نو که ستاسو خوښه وي دا نور مطلبونه او شعرونه به د بل پروګرام لپاره انشاءالله تعالی ساتو او بیا خپرو
انشاءالله. نو پام دې زیر خپلو عزیزانو اجازه وړو
دا خدای په امان.
هيني